افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اوریدې ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. وابوري چې په کابل کې د دینی عالمانو د غونډې تنظیمونکي چې پرون پرې ځان وژونکي حمله وشو وایي امنیتي چارواکو ته یې د غونډې د جوړېدو خبر ورکړی. خو د کابل امنیتي چارواکي بیا وایي چې دوی له دې غونډې خبر نه و. پر دې سربیره دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر د خبرونه اوروي.
سر کې د ټمو مهمه خبرونه سره کې افغان چارواکي وايي د هغو کسانو د پیژندلو هڅې پیل کړي چې د کابل د پرونی بریټ مسولین دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د امرغي اداره وايي په 2013 کال کې نږدې 290,000 کسان د شخړو او نامنۍ له کبله بې ځای شوي دي. او انټرپول یا نړیوالو پولیسو د جنوبي کوریا کیم جونګ یونګ د دغې ادارې د مشر په توګه وټاکه. خبرونو تفصیل افغان چارواکي وايي د هغو کسانو د پیژندلو هڅې پیل کړي چې د کابل د پرونی بریټ مسولین دي. په غدان مرګ بریټ کې چې د سه‌شنبه په ماښام د میلاد النبی په مناسبت جوړ شوی مراسمو کې وسو لشت لږه 55 کسانو ژل شوي او تر نوي ډیر کسان ټپیان دي. د کابل امنیه قماندان سید محمد روشندل ازادي راډیو ته ویلي چې دوی ته ورلمخه د غونډې د جوړېدو په اړه راپور نه ورکړل شوی تر څو امنیتي ځواکونه خپل تدابیر ونیسي. شغلې روشندل د پیښې په وړاندې خپل استخباراتي ناکامي مني خو وايي چې هغو کسان به تبا جزا ورکړل سي چې په خپل دنده کې پات راخلي دي.
خامخا یو څه کوتاهي سوی ده. موږ نه وایي چې د امنیتي لحاظ موږ نه وایي چې نه موږ مسؤلیت نه لرو. خو بیا زموږ دغه پروسیجر د کار همداسې ده چې هر مجلس محفل چې دایر کېږي باید قمانداني امنیه یا کتبن یا د اقل وخت لږ یې په تلیفون کې موږ ته وایي. اوس زموږ دا ټیم ارزیابي کوي، بررسي کوي دا محل پولیس هم چې کوم کوتاهي و موږ هغه قانوني چلند کوي ورسره موږ بررسي جریان لري.
په قربانیانو کې یو شمېر مذهبي مشران هم شامل دي چې د راپورونو له مخې د المانو شورا لخوا د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه په دې مراسمو کې د ګډون لپاره وربلل سوي وو. تر اوسه دا معلومه نه ده چې دا بریټ چا کړی دی. افغان ولسمشر د دې بریټ د غندلو په ترڅ کې د قربانیانو د درناوي لپاره نن چهارشنبه د یوې ورځې لپاره ملي ماتم اعلان کړ. په همدې حال کې د کونړ په مرکز اسداباد کې په لسګونو دیني عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو په کابل کې د دیني عالمانو په غونډه کې ځان مرګ بریټ وغنده. دوی له حکومت څخه وغوښتل چې د پیښې اصلي عاملین پیدا او سزا ته یې ورسوي. دغو دیني عالمانو ویل چې هیڅوک د دغه ډول بریدونو او وژنو په وسیله نسي کولای چې د سولې په وړاندې خنډ او ځنډ پیدا کړي. دغه دیني عالمان له حکومت څخه غواړي چې د بریټ پلان کوونکي او تمویلوونکي وپیژني او سخته سزا ورکړي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر چې نن له غرمې مخکې غزنی ته تللی و بیرته کابل ته رسیدلی دی. دغه امریکایي جنرال د غزنی له والي او نور امنیتي چارواکو سره لیدلی او په دغه ولایت کې د پراخو پوځي عملیاتو د پیلېدو او له وسلوالو طالبانو څخه د سیمو د بیرته نیولو ډاډ ورکړ. د دغه څو ساعته سفر په ترڅ کې داسې اوازې خپرې سوې چې ګواکې پر سکاټ میلر راکټي برید شوی دی. خو په افغانستان کې د ناتو غوڅ ملاتړ ماموریت په دې اړه بې خبري شي یا وایي که د طالبانو غیر منظم راکټونه لګیدلی هم وي له سکاټ میلر څخه لیرې و او د دوی په خبره شایي ملکیان پکښې په نښه سوي وي. دا لومړی وار دی چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر غزنی ولایت ته سفر وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د امرغۍ اداره اوچا وایي په 2013 کال کې نږدې 290,000 کسان د شخړو او ناامنۍ له کبله بې ځای شوي دي. د دغې ادارې په اونیز راپور کې راغلي چې په دې کې 6,615 یوازې د غزني په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې د وروستیو جګړو له کبله بې ځای شول. د راپور له مخې دا شمېره په ټوله کې د تیر کال همدې مودې په مقایسه د بې ځای شویو کسانو په شمېر کې 3% کموالی ښیي. تیر کال په همدې موده کې د راپور له مخې 4,118,001 کسان بې ځای شوي ول. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداروي سږ کال د بې ځای شوي ډېره فیصدي له بادغیس، هرات او فراه ولایتونو څخه دي. زموږ خلاصه دی راډیو ری. د امریکا د کانګرس د نغړو پر ولسمشر ډونالد ترامپ لدې کبل انتقاد وکړ چې د سعودي عربستان په اړه د نړیوالو اعتراضونو سره سره یې دغه هیواد د امریکا کلک شریک بللی دی. پر سعودي عربستان په دې وروستیو کې د خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو په تړاو نړیوال اعتراضونه ډېر سوي دي. څو ساعته وروسته لاغه چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر له ریاض سره د خپلو اړیکو دفاع وکړه او ویل چې سعودي عربستان به په امریکا کې تر پخوا ډېره پانګونه وکړي. د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر او نورو د دې کمیټې نورو غړو پر ولسمشر ډونالد ترامپ په انتقادونو کې هم راخیستل. د سعودي پر چارواکو وروسته له هغه نړیوال انتقادونه زیات شول چې سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د اکتوبر پر 2 نیټه په استانبول کې د سعودي د قنصلګری دننه ووژل سو. خاشقجي چې د واشنگتن پوسټ سره یې همکاري کوله په امریکا کې اوسېده. او انټرپول یا نړیوالو پولیسو د جنوبي کوریا کیم جونګ یانګ د دغه ادارې د مشر په توګه وټاکه. په دې سره د دې پوسټ لپاره هغه روسي کاندید ماته وخوړه چې د امریکا، برېټانیا او نورو اروپایي هیوادونو یې سخت مخالف ول. انټرپول پر ټویټر لیکلی چې کیم جونګ یانګ د نومبر پر 28 د یوې رایګري په نتیجه کې د 2 کلونو لپاره وټاکل سو. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو هم ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. ولانه خبرونه کې پراپورونه کې اورې چې په کابل کې د میلاد نبی د لمانځلو په مناسبت د دینی عالمانو د غونډې تنظیمونکي وایي چې امنیتي چارواکو ته د دې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی وو.
دولت مون په جریان کې چول دی او زمونږ داول کال نه وګل کی دا غونډه مون مهمه غونډه بلله او دا څنګه کله چې زمونږ ته دا پروګرامونه نیول
خو د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د دې غونډې تنظیمونکو نو خبر کړی چې خاص امنیتي ونیسي.
تاسو فالسي د مجلس په تدویر شوی دا ټول په جریان کې قرار نه لرو.
د افغانستان کورنیو چارو وزارت بیان دی خنخی چې په دغه ځان وژن کې هم لکه دی یو شمیر جوبل شو کسانو روغتیایي وضعیت نازک دی او خاید وژل شو کسانو شمیر چې اوس 55 تنه خو دلې زیات شي.
کله چې په دغه افامو کې تغییر راشي ځکه د دین علما او دین کسانو هغه په صحیح وضعیت چې دی هغه وخیم دی.
خلک هم دغه حمله ډیر په غوسه کړی دی.
ما ته ګناه کړی تا ته ګناه کړی دی دا خلک وایي څه د پاره وایي زه مسلمان یم زما پلار مسلمان وو زما نیکه مسلمان وو زه دې وطن اوسیدونکی نه یم.
د افغانستان په اړه پرځین نور موضوعات هم پر راپورونو سره بیا د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو 2:19 پروګرامونو درته خبرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. ازادي راډیو او ری د خبرونه په تاسو برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان او د نور همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ته د ورځې په انتهایی چاودنه کې یو شمیر ژوبل شو کسانو روغتیایي وضعیت نازک دی او خید وژل شو کسانو شمیر چې اوس 55 تنه خو دلې زیات چې په دې حمله کې شاوخوا 80 تنه نور ټپیان دي. د کابل پاورانوس د محفلونو په سالون کې پر دینی عالمانو د دې غونډې مسولیت تر اوسه کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د کابل امنیتي چارواکي وایي د دې غونډې تنظیمونکو نو خبر کړی چې خاص امنیتي ونیسي خو د دې غونډې تنظیمونکي بیا بل خبره کوي. د دې غونډې نور د دې غونډې په اړه وروسته انکشافات نور حال به د ازادي راډیو د خبريال یوسف خان زدران په راپورټ کې واورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وروستۍ شمیرې ښیي چې د تېرې شپې په مذهبي غونډه کې د چاودنې له امله 55 کسان وژل شوي او 49 نور ټپیان. د یاد وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ټپیانو له منځه د 60 کسانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی او کېدای شي د مړو په شمېر کې زیاتوالی راشي.
موږ مخکې په خپلو خبرو کې تاسو ته ویلي وو چې دغه ارقام نهایي نه دي. د ارقام کې تغیرات راځي. د ارقام کې تغیرات راغلي دي او شمیر د شهیدانو 5 نفر زیات شوی دی. له بعد مرغه چې 55 نفر شهیدان شوی دي او 49 نفر نور هم ټپیان دي. په ټپیانو کې د ځینو نورو کسانو هم وضعیت وخیم دی. کېدای شي دغه ارقام چې موږ تاسو ته ارائه کړل په دې کې هم تغیرات راشي.
د کابل هوایي ډګر ته په غزیدلې سړک او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته څیرمه د اورانوس پورټل کې تیر ماښام د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې یا میلاد النبی مراسم ترسره کېدل چې له رسمي پیلېدو سره سم په کې چاودنه وشوه. هغه ویډیوګانې چې ټولنیزو رسنیو ته راوتلي په کې ښکاري چې انتحاري حمله کوونکي د قران پاک د تلاوت په وخت کې په ځان پورې تړلو چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړې ده. له دې وړاندې د تېرې دوشنبې په ورځ هم یو انتحاري کس غوښتل د عامو خلکو یوې سترې مظاهرې ته ځان ورسوي، خو د کابل ښاروالۍ او استقلال لیسې ته نږدې د امنیتي ځواکونو لخوا ودرول شوی و. په هغې چاودنه کې بیا شپږ کسان وژل شوي وو چې ډېر یې امنیتي ځواکونه وو. په علماو او د میلاد النبي په درناوي دغې غونډې حملې د سیمې او نړۍ د ځینو هېوادونو سخت غبرګونونه هم راپارولي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چې اماماتو په یوه خپره شوې اعلامیه کې پرونۍ حمله له قساوت پرته بل څه نه بولي او غوښتنه یې کړې هغه کسان باید محاکمې ته راوکاږل شي چې داسې حملې کوي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار هم نن د جرګې په عمومي غونډه کې د دغه پیښې د جدي پلټنې غوښتنه وکړه. افغان حکومت له پیښې وروسته نن ملي ماتم اعلان کړی او د افغانستان په ډېرو سیمو کې خلک د ویر په ټغر ناست دي. له دې سره د دغې غونډې یوه ګډونوال چې د دریز چارې یې سنبالولې وایي دوی د پنځو کلونو راهیسې د میلاد النبي غونډې په همدې هوټل کې جوړولې. مولوي عبیدالله مومند ازادي راډیو ته وویل دوی د تېرې شپې د غونډې په اړه هم پولیسو ته خبر ورکړی وو او هم په هوټل کې زیات امنیتي مامورین حاضر وو.
دولت مونږ په جریان کې اچولی دی او زمونږ د اول کال نه وو، بلکې دا غونډه مونږ مهمه غونډه بلله او دا پنځه کاله کېږي چې مونږ دلته دا پروګرامونه نیول دولت په جریان کې وو او د تلاشي سیستم مونږ په خپل هم درلودل او د هوټل مربوطو ځاکونو هم دوه ځای تلاشي کوله. هغه چې اجل راشي د الله رب العزت فیصله ده، نو فرمایي چې مرګ به تاسو ته در رسي ولو که تاسو په پخو ماڼو کې هم اوسېږئ. نو اگر چې موږ هغه خپل بشري چې کوم زمونږ په ولجه باندې وغه موږ په کار باندې اچولو،
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او امنیتي بنسټونه د دغې غونډې په اړه په جریان کې نه وو. ښاغلی مومند وایي چاودنه د سالون په منځ کې وشوه چېرته چې اکثره ځوانان او د قرآن حافظین ناست وو. د ښاغلی مومند په خبره انتحاري کس هڅه کوله چې سټیج ته نږدې ځان ورسوي چېرته چې مفتیان، شیخ الاحادیث او لوی عالمان ناست وو، خو په کمربند کې د مخکې تګ اجازه نه وه ورکړل شوې.
د دغه حمله په اړه مو د کابل د امنیه قومندان سره خبرې کړې. د کابل امنیه قومندان سید محمد روشندل وایي چې د دې غونډې تنظیمونکو له مخې خبر نو ورکړی چې دوی خاص امنیت ونیسي، خو مخکې په راپور کې مو واورېدل چې د غونډې یو تنظیمونکي ویلي چې له مخکې امنیتي چارواکي خبرو. له ښاغلي روشندل سره بیا هم د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران د دغې ځان وژونکې حملې په اړه مرکه کړې او په سر کې د چاودنې د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې.
متاسفانه چې دا مجلس کې تدویر شوی ده، موږ په جریان کې قرار نه لرو. موږ تقریبا دېرش مجالس چې په سطح د کابل وو خاص امنیت موږ نیولی ده او موږ خپل هم اشتراک کړی ده په هماغه مجالس کې، او دا مجلس رهبری قوماندانی امنیت په جریان نه وو او دا تدویر شوی ده. او متاسفانه چې داسې یو واقع وشو چې موږ لما شهید شو. تاسو د دیو لخوانه د دوی کورنیو ته تسلیت وایم. زه متاثر او متاسف یم.
دا هغه ځایونه دي چې دلته تل یعنی خلک راټولېږي، ودونه یې سترې نورې غونډې وي، یعنی تاسو باید هم په جریان کې واچول شئ کنه؟ د تاسو وخت له مخکې پاملرنه باید وي.
دا خو یو د روتین او عادي موږ پاملرنه په هغه باندې کوو. یو هغه خاص مجالس دی، 2000 کسه دلته کال راتولېږي، موږ باید ویژه تدابیر ورته نیسو مشترک یا نور امنیتي ارګانونو سره. دا 2000 یا ویژه تدابیر غواړي.
اما
باید په جریان
کې. اما قومندان صاحب، د استخباراتي ارګانونو کار دلته یو کس څنګه تر دغه ځای رسیږي؟ فکر نه کوئ دا ستره پوښتنه ده؟
خامخا یو څه کوتاهي سوی ده. موږ نه وایو چې دا د امنیتي لحاظ موږ نه وایو چې نه موږ مسؤلیت نه لرو، او تاسو خبره چې د استخباراتي لحاظ هم تاسو وایي دا موږ هغه مسؤلیت وو. خو بیا زموږ دغه پروسیجر د کار هم داسې ده چې هر مجلس محافل چې دایر کېږي باید قومندانۍ امنیه یا طبعا یا د اقل وخت لږ یې په تلیفون کې موږ ته وایي، او موږ بیا خپل تدابیر نیسو.
اما د دغه پیښې په اړه باندې اوس تاسو پلټنې او جزئیات پیل کړي دي که چا دلته کوتاهي کړې وي، که چا کار
اوس زموږ دا ټیم ارزیابي کوي، بررسي کوي چې دغه محل پولیس هم چې کوم کوتاهي وو او تقصیر په هغه باندې وي، موږ هغه قانوني چلند کوو ورسره. زموږ بررسي جریان لري. دا غټ ضایع ده، دا یو غټ حادثه وو په کابل کې. خامخا چې موږ خپل هغه څېړنه کوو.
د کابل امنیه قومندان سید محمد روشندلو چې په کابل کې د دینی عالمانو پر پرونی غونډې د حمله په اړه چې د حمله څه ډول وشوه نور معلومات را سره شریکول. ښاغلی روشندل وایي چې د دې غونډې تنظیمونکو له مخې خبر نه و ورکړی چې دوی ورته کلک امنیتي تدابیر ونیسي، خو د غونډې یو تنظیمونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې مخکې د کابل امنیتي چارواکو ته ویلي وو چې دوی د کابل په اورانوس د محفلونو په سالون کې لویه غونډه جوړوي. وروسته به د دې غونډې له یوه تنظیمونکي نور واورئ.
څوک
شامبي فورس په شهادت ورسېږي او موږ غوښتل چې دته دا هم نامزاتې کړو.
د حملو قربانیان د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ووینئ. azadiradio.com
مولوی عبید الله مومند د کابل په اورانوس د محفلونو په سالون کې د دینی عالمانو د غونډې یو تنظیمونکی دی. ښاغلی مومن، ازادي راډیو ته وویل چې له مخکې هم د اورانوس د محفلونو په سالون کې څو غونډې جوړې کړې دي او د دې لویې غونډې په اړه هم د کابل امنیتي چارواکي خبر کړي وو، خو د امنیت لپاره تدابیر دوی زیات نه ونیولي. هغه وایي چې په خپله هم دوی امنیتي تدابیر درلودل، خو بیا هم ځان وژونکی پرې بریالی شو چې د سالون دننه ځان والوزوي. له ښاغلي مومن سره د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران مرکه کړې او په پیل کې د حملې د څرنګوالي په اړه ترې پوښتنه کړې.
په ټول اسلامي نړۍ کې خارج او بیرون ټول میلادونه تجلیلیږي، مسلمانان او متدین خلک دغه جلسات تجلیلی او منعقد کوي. نو په دغه سلسله کې مونږ هم کال کې یو ځل په دغه هوټل کې د دې لپاره چې مونږ نور وسات نه لرو ځای نه لرو، په دې وجوداره ته د امن ځای ښکاره کېده. زه کلته تلاشان دي او مونږ خپل هم کولې او د هوټل د خوانم کېدلې. نو دا زمونږ انتخاب کړو. تقریبا لس پروګرام مونږ په دې هوټل کې نیولې چې 15 د میلاد نبی صلی الله علیه وسلم دی. یو پکې مونږ فاتحه هم کړې ده، زمونږ یو استاد شهید شوی او همداشان د یو خپل شیخ چې وفات شو د هغه د عرس لکه سالګرام مونږ تقریبا دلته څلور ځلې تدلیل کړي و چې دا
تاسو د سټیج په سر وایي. تاسو خپل دغه صحنه لیدله، څه ډول صحنه و؟ اصلا
یو سټیج ته مخامخ ناسو، کله چې قاری صاحب تلاوت شروع کړ نو ما د خلکو ته زما مخه وه سټیج باندې ناسو مې خوا کې. چې کله تلاوت شروع کړ نو خلکو ته مشاش او رغم یو چوکۍ باندې قاری صاحب ته مخامخ کېناستم تلاوت کولو د دې لپاره چې د قران ادب وشي مخامخ ورته کینم او خې واورم. نو دغه انفجار ته زما شاوه. نو کله چې انفجار وشو د سیاو ځل ودرېدم او بس ومه کتل چې دودو لګاو بیرته د سیم ځان پریوته نور دغه خې ویني او شان په بدن باندې راغلل. ځکه د حادثې د زنه زم یو لس 15 متره لري او چوکۍ کې ناستم، خو دغه حادثې او انفجار ته زما شاوه.
پروګرامونه موږ ته نیولې دا غونډه هدف ګرځول شو. فکر کوي چې ولې هدف ګرځول کیده دا غونډه اولی وشو؟
نو بس په صرف زمونږ لکه الله رب العزت په قران کې فرمایي چې وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. د مسلمان جرم صرف دا دی چې لا اله الا الله محمد رسول الله، نور موږ خپل جرم نه لرو. موږ دغه غونډه د محبت د امنیت په فضا کې تجلیلوله. علما دلته راتلل، مشایخ د حدیث راتلل، سیرت د نبی کریم علیه الصلاة والسلام بیانېده. نو هدف او هدف صرف زمونږ مسلمان او اسلام بودن وو.
مومن صاحب، د زینو نورو اسلامي ډلو لخوا د دغه ورځې لمانځل ته په یو ډول بل نظر کتل کیږي. تاسو درسته ده چې د هدف لمخې تاسو بیان کول لمانځي، فکر کوي چې هغه نه غوښتل دا کوم غونډه ولري؟
کېدای شي دغه کوم چې د اهل سنت والجماعت جانب مقابل چې په مجموع کې ورته علماي او شراح او د حدیثو، نو دغه د دغه غونډه عاملین حتی کافر او مشرکین بولي او مبتدعين بولي. دا دمدغو مخالف ډلو چې یا وهابيان ورته ویل شي یا خوارج ورته ویل شي دمدغو د طرف نشوي دا.
او تاسو کوم ډله چې سره راټولېږي یا راټولېدی دا په کومه ډله پورې اړه لري؟ البته
دا حنفي مذهب پیروان دي او په اهل سنت والجماعت باندې نور کومه خاصه ګورونه ده. اهل سنت والجماعت د مذهب پیروان دي او د اهل تصوف سره تعلق
لري. د څه خاص تلاشي موجوده و د غي باوجود سره مس شو کنه حکومت هم کوتاهی کړی ده؟
نو کوتاهی به یا شوي یا به نه شوي، خو تلاشیان د هوټل دوه ځله تلاشه، یو چې تالار ته ننوځي او یو په عمومي دروازه کې تلاشي کېدله. او بیا د تالار په دروازه کې مونږ خپل د قاضي سیبان او د مدرسو کمولي سیبان چې دي موظفین مونږ درولې دوی تلاشي کوله. بیا په دننه په تالار کې مونږ یو کمربند چول چې مخکې باید سنگيري علما مشران مشایخ هغوی راشي او دا ځوان طبقه دا شاته کینی. نو داسې تدابیر وو. خو بیا هم مخکې ویل چې الله رب العزت فرمایي که تاسو په سمڅو سیمټي او آهني کې موسی مرګ در رسی. نو مونږ هغه خپل بشري قوه په کار باندې چولې وو. دا غینې بعد هم چې دا څه وشونو د الله په تقدیر کې مونږ څه نشو ویل.
په کابل کې د دینی عالمانو د پرونی غونډې یو تنظیمونکی مولوی عبیدالله مومند چې د دې غونډې لپاره د ترتیباتو او د په تېره بیا د امنیتي ترتیباتو په باب نور معلومات راسره شریکول. لکه څنګه چې مو واورېدل ښاغلی مومند وایي چې د دې غونډې په اړه افغان امنیتي چارواکي له مخکې خبر کړي وو، خو بیا هم ځان وژونکی په دې بریالی شو چې د سالون دننه ځان والوزی. په دې غونډه کې د شاوخوا 55 تنه وژل شوي او له نوی زیات هم ټپیان شوی دی. د افغانستان د دولت دوه مهمې مخالف ډلې طالبان او داعش چې اکثره د دا ډول حملو مسؤلیت اخلي تر اوسه پورې د دې ډول حملې مسؤلیت یوې ډلې هم په غاړه نه اخیستی. وسله والو طالبانو په خپله دغه پرونۍ حمله غندلې ده او داعش هم تر اوسه غلی دی. خو دغه حمله د نړیوالو لوري هم سخت عکس العمل راپاره ولیدی. دغه راز په خپله افغانانو هم پر دینی عالمانو دا ډول حمله د اسلام ضد اعمال بللی دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخله چې په کابل کې په پرونی د دینی عالمانو پر غونډې د حمله په اړه د کابل د توتن خارانو نظرونه واورو. دغه حمله نړیوال عکس العمل نه هم راپارولی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه د حمله په سختو ټکو غندلې. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت هم د حمله د اسلام ضد بللې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد چې په دې وروستیو کې له طالبانو او دغه راز د جګړې له نورو لورو سره خبرې کړي او د سولې هڅې مخته وړي هم ویلي چې دا ډول حملې عاملان د افغانستان په راتلونکي کې ځای نه لري که چیرې سوله ټینګېږي. نور پله فرشته جلال زی واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې پرونی حمله په کلکه غندلې ده. د دې وزارت مرستیال ویاندی هیدر نارت په یو بیان کې چې پرون ماښام خبر شوی ویلي په داسې حال کې چې افغانانو په سوله ییز ډول د اسلام د پیغمبر د سجدو جشن المنزل پرونی بے شرمانه حمله د هغو کسانو بوزدلی او قساوت څرګندوي چې په افغانستان کې تشدد تلار پرانستی ده. هیدر نارت ویلی چې په افغانستان کې د سولې هڅو ته به دوام ورکړي او له افغانستان سره همکاري ته متحد پاتې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلی چې امریکا د افغانستان د خلکو ترڅنګ چې سوله غواړي ولاړه ده، هغه خلک چې د دغه سي خونړیو عملو څخه پاک راتلونکي غواړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د جګړې له دواړو خواوو سره تر خبرو وروسته د دوشنبه په ورځ سیمې ته خپل سفر پای ته ورساوه. خلیلزاد په ټویټر باندې په کابل کې د پرونی حملې په اړه لیکلي، موږ نن د یو شمېر بېګناه انسانانو د قرباني کېدو ماتم کوو، خو موږ متحد یو چې له افغانانو سره به کومک کوو تر څو په افغانستان کې جنگ پای ته ورسیږي. خلیلزاد زیاته کړې ده چې د امریکا متحد ایالات به له افغانستان سره خپل شراکت جاري وساتي تر څو هغه تروریستان چې ملکی خلک وژني له منځه ولاړ سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په دې ټویټ کې لیکلي دي چې هغه کسان چې له سولې سره مخالف دي او ملکی خلک وژني د افغانستان په راتلونکي کې ځای نه لري. تروسه د پرونی حمله مسولیت هیڅ دلیل نه دی اخیستی. وسوالو طالبانو هم په کابل کې پرونی حمله تقبیح کړی ده. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې استازو هم په کابل کې پرونی حمله غیر انساني بللې ده او ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې لپاره له هڅو به ملاتړ کوي.
خلک هم دغه حمله ډیر په غوسه کړي. د کابل د توتن خاریانو نظرونه وارو.
جکم یو انفجار شوای دی دا یو ډیره بد پیښه ده دی باندې ټول افغانستان دردیدلی دی افغانستان ولوس نر دی کو خزه ده کماشوم دی منګه ټول باید دا غاندو دا پیښه او په دې باندې خفه یاستو زه دونه ور باندې خفه شوی یم هر افغان به دې خفه شوی دی هر درد افغان بچی به دې خفه شوی دی منګه ټول به دې باندې خفه یاستو دا منګه غاندو ځکه دا چې دی دا 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 حمله دا په علما باندې نه دا د پیغمبر ورسان باندې دا حمله شوې ده دا منګه غاندو
قسم په خدای دی چې هر کور کې جړا ده هر کور کې فریاد ده هر کور کې ماتم ده ډیر ډیر زما پلار په قبر کې خبر ده نیکم یې په قبر کې خبر ده دا مسلمانان نه دي دا علما نه وو موچی څه ګناه کړی نانبای څه ګناه کړی ټټو څه ګناه کړی ما څه ګناه کړی تا څه ګناه کړی دا خلک وژنې څه د پاره وژنې زه مسلمان نه یم زما پلار مسلمان نه وو زما نیکه مسلمان نه وو زه یې دې وطن اوسیدونکو نه یم ولې مې وژنې چې وژنې عمله مسلمان نه دی چې دا راډیو ټټو نان بیو بس یو دکاندارو یو خرکارو وژنې دا اسلام ده قرآن کې دسې دی قرآن دسې وایي پیغمبر دسې کړي مسلمانانو دسې کړي دا د پاکستان کار دی دا د ایران کار دی دا د روس کار دی رښتیا څوک نه وایي همدغه علما ګناهګار دي هغوی وایي چې دا کافران دي دوی ولې جواب ورته نه وایي موږ کافران یو خو دوی دې جواب وایي که نه قرآن خو دا پوهېږي زه خو نه پوهېږم ته چې دا وایي زه یې منم خو هغه چې وایي یو څنګه وکړو دا ټول تاسې ووایي څوک
پرون چې کوم انفجار شوی ده دا نه انساني ده نه اسلامي ده نه په کفر کې څوک داسې کار کوي علما موږ ته راځي موږ ته ځانونه کوي په غوږ کې د اسلام داول رو ټول افغانستان 99% ټول مسلمان ده 1% کې کفریستانه او په علماو باندې موږ چې کوم ظلم پرون شوی ده او دغه ظلم موږ په ټول په کلک ټکو غندو او موږ ټول اسلامي افغانستان یو دلته د چا ظلم د چا وحشت نه منو او نه منلی ده او دغه دا کوم انفجار چې ده کړی ده د به آخرت ته ځان سره وړي چې شي او یې بشي چې شي
د کابل څو تنه ښاریانو چې په کابل کې پرونۍ حملې خپل نظرونه څرګندول د کونړ په مرکز اسد آباد کې هم په لسګونو دیني عالمانو قومي مشرانو او ځوانانو په کابل کې دیني عالمانو پر غونډې ځان وژونکي حمله په سخت ټکو وغندل او له حکومت یې وغوښتل چې د پیښې اصلي عاملین پیدا کړي او سزا ورکړي نور حال د روح الانوري په رپورټ کې
په کونړ کې د سولې شورا رئیس حاجی محمد اسماعیل منیب ازادي راډیو ته وویل هر چا چې د دینی عالمانو په غونډه د برید پلان جوړ کړي او هلته یې برید کوونکې رسولې یو غیر اسلامي غیر انساني او غیر افغاني کار یې ترسره کړی دی او د کونړ خلک په کلکه غندي
دا حمله د علماي کرامو نه بلکې د اسلام په ضد دا حمله شوې ده د افغانیت په ضد باندې دا حرکت شوې ده موږ دا په کلکو ټکو غندو افغانستان مسلمان ملت ته دا ښیي چې په علماي کرامو باندې په افغانانو باندې چې دغسې انفجار او انتحار کیږي دا د اسلام په ضد دی ځکه الحمدلله د افغانستان اکثره وګړي دا ټول مسلمانان دي او کوم مسلمان باندې چې کله داسې حمله کیږي نو دا قرآن موږ ته هر څه واضح کړي دي چې د مسلمان وجنه د مسلمان دپاره دا ناروا ده د اسلام په ضد ده
مولوی نجیب الله حقیروی د دینی عالمانو او د تورته په نورو غونډو برید کوونکي غواړي چې په افغانستان کې د سولې روانو خبرو ته زیان ورسوي
د سولې روانې هڅې چې دا داغه د ناکامولو یو ناکامه هڅه وه او وی خودل چې په افغانستان کې سوله استقرار او امن دغه کړی نه غواړي بل اخر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نیکمرغه میلاد نه ونه شمه دو په ډیر سپیسترګي دغه مبارک محفل دراغوند شو علما وینا په ډیر به حرمتي سره توې کلا
د غونډي او بل برخوال او د دم کلی د ځوانانو شورا رئیس مولوی ابراهیم وای افغانان د سولې تګیدی نو هیڅوک نشي کولای چې د سولې د روانو خبرو په وړاندې خندونه پیدا کړي او اوس هغه وخت را رسیدلې چې حکومت او وسلوال طالب سره یو میستکینی او د دې زوریدلی ولس هله پوره شي
هله واغه امیدونه چې ټول افغانانو په زړونو کې دا به یو نتیجې ته رسیږي او هیڅوک په دغه سکړونو باندې نشي کولای چې د افغانانو د سولې په وړاندې باندې خند او ځان پیدا کړي
دوی له حکومت غواړي چې د برید پلان کوونکي او تمویلونکي دی وپیژني هغوی دی ونیسي او سخته سزا دی ورکړي
مونږ د نظام نه غواړو چې دغه عاملینو پنیولو کې جدي اقدام وکړي عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپیژني
تې تیر شپه په کابل کې د اورانوس په هوټل کې په زیات شمیر کې دینی عالمانو د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په یاد کې غونډه جوړه کړې وه. د غونډې د پیل د پاره د قران کریم تلاوت روانو چې په کې چاودنه وشوه او په نتیجه کې له سلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واوخته. دغه برید افغان دولت، عامو خلکو، وسلوالو طالبانو او نړیوالو هم غندلی دی.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو نه ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو 0.5 او دغه ورځ لویو ښارونو کې د اف ام په 0.5 څپه مو اورېدلی شئ. په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې هم چې کله د ازادي راډیو خپرونې پای ته رسیږي پیلېږي د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو. وړاندې به په یو راپور کې واورئ چې په هرات ولایت کې یو شمېر بې ځایه شوي کورنۍ د سختو اقتصادي ستونزو له امله دې ته اړ شوي چې خپلې لوڼې وپلوري. ازادي راډیو 2 پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې هم درته خبرو خو اوس فریبا ظاهر ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سیاست د مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.
افغان چارواکي وایي د هغو کسانو د پیژندلو هڅې پیل کړې چې د کابل د پرونی برید مسؤلین دي. په خطرناک برید کې چې د سه شنبې په ماښام د میلاد النبي په مناسبت جوړ شوي مراسمو کې وسو لږ تر لږه 55 کسان ووژل شول او تر 90 ډېر کسان ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ناتو او امریکا ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر چې نن له غرمې مخکې غزنی ته تللی و بیرته کابل ته ستون سو. دغه امریکایي جنرال د غزنی له والي او نور امنیتي چارواکو سره لیدلی او په دې ولایت کې د پراخو پوځي عملیاتو د پیلېدو او له وسلوالو طالبانو څخه د سیمو د بیرته نیولو ډاډ ورکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د امرغې اداره او چا وایي په 2013 کال کې نږدې 290,000 کسان بې ځایه شوي دي. د دغې ادارې په ونیز راپور کې راغلي چې په دې کې 6,615 یوازې د غزني په جاغوري او ملستان ولسوالیو کې د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه شوي دي. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می د اروپای ټولنې له چارواکو سره د خبرو لپاره بروکسل ته تللې ده. د میرمن می د سفر څو ورځې مخکې له هغه کې چې ټاکل شوی په بریتانیا کې د یوې غونډې په ترڅ کې د بریکزیت یا له اروپای ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو پریکړه په رسمي ډول نهایي شي. تر دې سفر څو ورځې د مخه د بریتانیا صدر اعظم په خپل محافظه کار غونډه کې د نن د همدې مسلې په اړه له مخالفتونو سره مخامخ شو. او د امریکا د کانګرس د نو غړو پر ولسمشر ډونالد ټرمپ لدې کبل انتقاد کړی چې د سعودي عربستان په اړه د نړیوالو اعتراضونو سره سره دغه هیواد د امریکا کلک شریک بللی دی. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر لاریا سره د خپلو اړیکو دفاع کړی او ویل دی چې سعودي عربستان به په امریکا کې تر پخوا ډیره پانګونه وکړي.
نجا صفی هم سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کنګ فو ملي لوبډلې د لسم پړاو ټاکنیزو سیالیو اتل ولی د کابل لوبغاړو وګټله. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې په دغو سیالیو کې د هیواد 23 ولایتونو نه 300 لوبغاړو ګډون کړی و چې له ډلې 8 تنه ملي لوبډلې ته غوره شول. په دغو سیالیو کې د کابل ولایت لوبغاړو د سرو زرو او سپینو زرو د 2 میډلونو په ترلاسه کولو سره د اتل ولی مقام ترلاسه کړ. د پنجشیر ولایت لوبغاړو بیا د سرو زرو د 2 او د سپینو زرو د 1 میډل سره دوهم او د هرات ولایت لوبغاړو بیا د سرو زرو د 1 او د سپینو زرو د 2 میډالونو په ګټلو سره دریم مقام خپل کړ. د افغانستان د فوټبال ولس کلنې لوبډلې د سبرټو کپ سیالیو په پایلوبه کې له بنگلاديش نه ماتې وخوړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه لوبه بنگلاديشي لوبډلې 1-0 په نتیجه سره وګټله او د سبرټو کپ اتلولي په خپل نوم کړ. افغان ولس کلنې لوبډلې په دغو سیالیو کې د شپږو بریاو او یوې ماتې سره دوهم مقام خپل کړی. د سبرټو کپ سیالۍ له تیر یو میاشتې راهیسې د سلویښتو هیوادونو په ګډون په هند کې روانې وې چې 13 ورځې پای ته ورسېدې. او ټاکل شوی چې د کرکټ مارچ لس اوریزه دوهم پړاو سیالۍ نن په متحده عرب اماراتو کې پیل شي. که څه هم تر دې دمه د دغو سیالیو پوره مهال ویش نه دی اعلان شوی، خو د کرکټ د نړیوالې شورا د ویبپاڼې د راپور په اساس لومړۍ سیالۍ به یې نن مازدیګر د افغانستان پر وخت 15 بجې ترسره شي.
ازادي راډیو اوري وړاندې دوه د ازادي راډیو 19 پروګرامونو درته خبرو دي. اساسي بشري حقوقو او جون پښيبو کې خلدي مخکې یو بل راپور په هرات ولایت کې یو شمېر بیځایه شو کورنۍ د سخت اقتصادي ستونزو له امله د تا اړ شوی چې خپل لونی او پلوري په افغانستان کې سکل د وشکالۍ له امله له بادغیس او یو شمېر نور ولایتونو لسګونه زره کورنۍ هرات ولایت ته کډه شوې دي. دغه بیځایه شو کورنۍ د وضعیت په اړه نور حال ده رضوان مراد پر پورت کوي.
وچکالی د بادغیس ولایت اوسیدونکو محمد حنیف اړ کړ چې خپل کور کله پریک دی او هرات ولایت ته کډه شي. فقر او ناوړه اقتصادي حالت محمد حنیف دومره مجبور کړ چې د یو سل او شل زرو افغانیو په بدل کې خپل 15 کلن لور وپلوري.
از مجبوری پروختم، از منجا پیدا شدم،
له مجبوری می وپلورله، هلته پیدا شو او هلته می وپلورله. زموږ په سیمه کې وچکالی ده، له مجبوری دلته راغلی.
اختر محمد د بادغیس ولایت له غورماج ولسوالۍ څخه به